شمایون او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده، د لیندیا قوس ومه د نومبر 28. د خبرونه په راپورونه کې راځي، د جرمني یوې چارواکي له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبرې جیدا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر تر پخوا کم شوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر کم شوی. په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي.
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي، په 2019 کال کې 315 جنازې، او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي. اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده.
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنې توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکي موسسې لخوا نه، خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کس پیسې ورکړل شوي دي، نو مغه پیسو کې به دوی دغه ژمنې خطۍ ټوله تکمیلوي.
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې دوه میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي.
دغه هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر، یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. محکمې دغه کسان د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل. د تورونو کسانو محاکمه په 2018 میلادي کال کې پیل شوې وه، او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅیړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول. ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي. د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. نوموړي په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوې وه او په لس کاله بند محکومه سوې وه. ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوې وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه. په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده. رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 240 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څیړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څلور میاشت کې خپور سو د کرونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغو روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کیدو لپاره له تداوی بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ ښیي چې په 2019 کال کې په اروپا کې تر 1,64,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډ سخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابه ولسوالۍ کې پر 3000 هکتاره کرنیز ځمکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جرمني یو چارواکی له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پریکړې ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دای هم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستنځيره سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبريږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې ورونه او موږ روغه روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
د اونیزه پروګرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د جرمنی یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. دا په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1,250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونې د جرمني د بندنوی چار وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبې په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې مشته سیاسي چارو شنان هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري. خدای په عین حال کې باور دی چې بهرني پوځیان به هغه محل ووزي چې طالبان تر خپل وشبنو عمل وکړي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغل ته داس لیکل شوی دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووزي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبت پریکړې ته ورسیږي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووزي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 18 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می میاشتې پورې په دې شرط ووزي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روان دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال الیاس تایید وجل کې دوه اونۍ پرسي ویډیو حکومت روس د دې وجنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. د دوی له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ایا تر اوسه د الیاس تایید د وجنې په تړاو په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سیوي؟
د شهید د قتل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو په داسې حال کې چې ځینې کسان د امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړي ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینې کسان باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی صدا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغه د دې قضیه د دې پیښه اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو په دولت کې شامل کسان کې د طالبانو په ډله کې
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دای په ریپورت سره به دا غوي ګټي خطر ته لیدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هر برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بل ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتل نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمنۍ نه درلوده. که مو شخصي دښمنۍ درلوده موږ به نفر ټینګړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دا زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبر اعلان په هلمند کې وجل سی وی دی، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبر اعلان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیر نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد دردمنو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي، په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومیږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای، او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د بجل سوي خبریال محمد الیاس تای ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په سړن کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسیدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي. ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولی ده. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي، تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي.
دفاع
کتابونه ورکی او امنیت ټینګ کی.
دا عبید ز غواړم چې پرتلونی کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي، د یتیمانو سره د مرسته وکړي، د غریبانو سره د مرسته وکړي.
بلوري تر وړاندې او خون کې یو هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومان سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولی. د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم د سبا ورځي میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالم روزنه او تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو په ځان اعتماد او باور زده کوي، که ماشوم مولا نیوکه سره را لوی شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زده کوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د ښو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې تر څنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هېواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس به احمد شیبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قدس ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هېواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینڈ سټرایپس په خپاره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی، نو د کورونا مثبتې پېښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پېښو راپورونه خپره شوي دي، خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی، د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سږ کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې وو. دا خپرونې لیکي استرالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړې دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2000 کال د سپتمبر له 12 وروسته د استرالیا تر 25,000 ډیرو پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
د نوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي داسې کس و چې نه یوازې اوربند د افغانستان خلک غمجن دي، بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدون وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي. نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت ولې د الیاس دایي د دوسیه په تحقیق کې په تیراغ لري د خبرلانو سره خیانت دی. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړي چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو. او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کړي. اوس ورزو میدان وردګ ته په جلیس کې د 28 تر 300 کسانو له ډلې 11 کسان وسملا دره کړي. د میدان وردګ د ولی ویان وایي چې دغه کسان وسلول طالبانو تشتول دي. نور حل له دې وینا درڅخه
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړي او نه هم نه ویلی دی. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته په لارې 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوي، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي، خو یو ولس نور لا هم لا درک دی.
میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاکتاب سیمه کې د وسوال مخالفینو له لورې شاوخوا باندې همدغومره تعداد کسان د لارې څخه ښکته شوي وو. نه معلوم دا ته وړي دي چې د هغې له جملې څخه نور ټول خوشي کړي دي. یوازې 11 کسان اوس ورسره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخور خلک د هغې د خوشي کولو لپاره هڅه هلېدلې کوي، انشاءالله چې دغه ستونزه به حل.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یوه ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپېتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول، د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړۍ برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمېر مسافر وایي
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وایي دلته موږ غله زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډېرې ستونزې لري.
د جلریز لوی لار کابل له بامیان او نورو مرکزی سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاده ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیځ په لویو لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نه شي. دوی ویل خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نور هم ډیر شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 12 میلیونه او 1,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,260,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبري اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوتو پلورونکو بازار چې لا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امر الله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک دړو د تابوت عکس نسی لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسی پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړي.
د تابوت په جوړولو بوختی هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال یې د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفیع نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. او دل متین هم د کابل ښار په یو سنډه کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیزه کوي.
خلک چې کله تابوت پلورنځی تیریږي د تابوت په لیدو ډارېږي. کله چې ګوري د دوکان مخې ته تابوتونه ولاړ دي نو د ډار احساس کوي، خو موږ یې دلته د خلکو له نظره لرې په کوڅو کې پلورو.
له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تیرونی د پنچنبی پورز هغه کسانو ته 340 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلی او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې، ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه پالنی ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
هغه خټه چې تابوتونه پلوري باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کړي نه دي. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې چلند ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وه ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص. دا خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم. د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې تاوتری خوالې ده. په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې له تاوتری خوالې څخه یو یې هم جنسي تیرې ده. چې وخت نا وخت له رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور. د جنسي تیریو راپورونه یوازې له نامنو سیمو څخه نه دي، بلکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په دې اړه اوریدل کیږي. په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي؟
یو د لاملونو نه دا ده چې اکثرا کله چې په ښځو باندې پیسې اخیستل کیږي، ښځې بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي.
په اټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مخ شوې ښځې او نجونې خپلې قضیې علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي.
په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوې د باد مرغه.
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانیان نه غواړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضایي ارګانونو سره ثبت کړي؟
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د ټول سلم
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې دغه ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور ل وکمه جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غږ پیدا کی.
ډیر می اقتصاد خراب ده، ورلس کنه لور می وایې وړه، بیا یو دوه هفته بعد بیر تر راول، یعنی وضعیت ډیر خراب و. نو د ساتنې وړ نه و، مونږ با ایمانه پښتانه خلک هم دغه کارونه منه خوخه. او زما اقتصاد ډیر خراب و، نه د ارسلم نه د ټول سلم دا شنه پاتې شل نستیون نه چاریم ډیر ده. لور می کول کې ده اوس نه د ساتنې نه د استوارولو ده. دا څه وای د چاپ غاړم نشم چول چې دې چاته ورکم.
دا د ګلمینی غږ و چې په لوري جنسي تیرې شوه. د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمینه یاد کړې ده. ګلمینه وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دوله ویرنه نه غواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي. خو بل خوا ډېرې داسې قضیه هم شته چې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي. سپوږمۍ وردګ د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمېر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړي دي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
په دغه خرو کې هغه انجلۍ چې ګروهي جنسي تیری پېښوي وو، موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و، کومکونه ورسره وشول، وړیا یې تداوی وشوه، تربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشوه. په څه چې کورنۍ مخکې د دې نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پې کړي و، ځینو شخصي شفاخانو ته یې بویولې و.
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقونو یو له لویو اوږدمهالو او ویجاړونکو اعمالونه د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې د عاملینو د نه مجازات، چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې اوس هم د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري. د رپورټونو لمخې زیات شمیر ښځې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمېره ځکه نه ده معلومه چې د هیواد په لورو پرتو موکي د بیلابیلو لاملونو له عمله د جنسي تیریو پیخي نه دی ریپورت شوی. خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي. د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي. سپوږمۍ وردک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي.
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال 1499 کې، یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې 95 جنسي تیری تر سره شوی د باد مرغه. او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1001 حادثې دي. دا شان د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره موږ مقایسه کړو د دیار لس او اتنیوم کال سره سه کال د شمیره د بعد مرغه جګه شوې اغه جونې چې خپل د وا مختوړي یا خزه خپل د وا مختوړي او د ولایت ناراشي ځایونه لري بیا موږ حمایت د خزو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ هغه اداره ده چې د خزو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د حقوقي پلوه څېړي د یادې ادارې مرستیال رئیسه سارنیال سینا شینامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکې ښځې او نجونې دي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه یې چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي دوی هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم او له منځه یوسي خو دا چې دغه اداره تر کومې توانی دلی چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ لمرستیال رئیس سینا شینامنصور نواورو
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي دا چې د جنسي تیری قرباني شوې ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي دا به د ارواپو شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو
هغه ښځې چې جنسي تیری پکېږي د لنډ مهال لپاره دوی نه امید کیږي څوک یې غم سره مخامخ کیږي زاړي له ځان کرکه کوي ځان چټل ورته خریږي کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګای له لاسه ورکوي فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګ ګوري منځوي کوي ګوښه کوي هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې ذهني عاطفي حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي په ګډه به یې واورو
زه صابر مومند یم د چلستون اوسیدونکی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی
نوم نصر الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نارینه او زنانه کې چې زو زیاته ظلمونه کوي په ښځو باندې
سنونه ما د پختیا ولایت اوسیدونکو په نوم د خزو چار وزارت دا خو هیڅ سیم نه دی کړی بي خيز کوم کار نه دا کړی خزو د پاره
د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوې دي دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي دا بل لیکوالې صفیې صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده
اغلی صدیقی که پسر که را توبایست چی پا افغانستان که پر خزو اونجونو دا جنسی تیری امدلا میلو نکم دی.
مونږ په دې باندې پیګو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څو کوتک راوخلی او په کوتکې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکېشته، ټکول پکېشته، سترګک پکېشته، اوږه وهل پکېشته، په لغته وهل پکېشته، خرابې خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډېره راتنګوي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغې د خاطر لاملونه یې ډېر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو نیسو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یو ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار وکړو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه په کې په آزاده باندې ژوند کولی شي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بل خبره دا چې د تعلیم زمینه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه په باندې دومره نه خودل چې ښځه مجبور شي چې لکار او تختی. دا ټول هغه مسائل دي چې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي مخنیوي پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پیګو چې ښځه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پیږي، هم د باندې کار پیږي، هم د پیسو د راټولولو هیله تې نه کیږي یا تمه تې نه کیږي. مثلا همدا پرون ماښام د سړک په مخ باندې یو ښځه چې چادرې په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دي، له ګورې لګولې په همدې باران واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته ده چې دا وګوري چې دا ښځه ولې په دې ماښام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو موږ چې کچېرې د کار شرایط برابر شي، کچېرې هغه ښځه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو ابرومندانه کار ولري چې دغې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ ته مصرف کړي، هیڅکله به دغسې یو مشکل سره نه مخامخ کیږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې تپ کې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت ملاتړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت ملاتړ ادارې هڅه کوي ترڅو د دوی په وړاندې تاوتریخواله په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي، دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي، او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور ته غوښ شي. قا قدر منو دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبه او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو دونه بخارۍ هم نشته، لرګي هم نشته چې اوس لرګي واخلو. سهار او بېګا یې ښه ګرمه کړو، دو نو اوس اقتصاد یې چاسته ده. هغه چې هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو نور خو نشو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دا هم کورونا خو مستا نو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو. چا رقم احتیاط وکړي، هماسې خو مجبور وي سړی راوځي او کار یا روزي یو خپل رزق او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور یې ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې یو. نو چا رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام ورزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده. نو پاراسامول خورم نور، نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دا یې وخت همدا یې موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخ او زکام و دا شان خو دي. نو
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروایي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر، د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت دی. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه همدا دي چې بعضې دو چې باید زکام شته، د سینه بندیشته، د اوس د کرونا خو یو عامه مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوې خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب بیا له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سو دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض شي، اول خو دې د ډاکټر ته ورولو چې دې ستونی د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بېلوې لاغه کوټه کې بېلو، بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرمه غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا اوراغوندې چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایتونه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
تور معمول د پخورایس دغه ریزش او زکام، سینه بغل د معمولی ناروغۍ دي چې په د یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځان سره کفارس که څوک ریزش کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. دا د دې دوه ګټې دي. یو ګټه خدا ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي. دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې دا مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعادله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړه. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش وب هم کېدای شي، چای هم کېدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو موړی زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال له احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنیو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضۍ په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیلېدای شي، په برانشي تبدیلېدای شي، تر دغه حده پورې بعضې مریضان رسي چې ډاکټران هم د دې معالجې نه عاجزه پاتې کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغو نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دنه باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکو یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کړي او بچانو ته دستکشې، جرابې او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړې دو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغۍ څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، بیا دا موسمی ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا دا په کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمی ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیک مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوندونه کوو او هغه لارې چارې چې د عامې روغتیا وزارت پرې تل په افشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخیږئ، پرنجې لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغۍ سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایله به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو له امله وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د ژو د راوتو له امله ګرځېدای شي. او که چېرته د همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د صحایه د التهاب له امله ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مل نشي حتى پسوګو کې د وبور اټولېدل د وینې اټولېدل د زوی اټولېدل چې د انپایما پونم باندې دي د پلورل افیوژن پونم باندې انسباب پلورې دغه ناروغي را منځکه او حتی کله کله خدای نه خواسته تنفسي سختي عمل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې منګه خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغې پانی لاړې، کم سناس اکسیجن چې ونو تولید او هغه هم نه تولیدېږي، هوا ککړېږي، یخېږي ډېره زیاته. نو په لومړي قدم کې وي تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخاري لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش داده چې باید سګرټ ونه څکې، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي، ماشومان باید په دې وپوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه دغه کې چېرته خدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته ملېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.